د لاسو بجو د خبرونه فایل سوا. السلام علیکم. ازادي رادیو نن 21 کلن سوا او خپل 21 کلیزه داسې ماحال لمانځي چې خبرونه 24 ساعته سوي دي. د خبرونه چې د لوبو میدان او د ازادي میلمه پروګرامونو ته ځنګړي سوي دي په خبرونو سره پیلوو. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وای کورنۍ او نړیوال غیر دولتي مرستندوی مؤسسه تر ټولو ښه موقف کې دي چې ټولو افغانانو ته خدمتونه ورسوي، خو که د بشري چارو ښځینه کارکونکې د کار کولو اجازه ولري چې د ښځو او نجونو ځانګړو اړتیاو لپاره کار وکړي. امینه محمد چې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو د هڅو په لړ کې د جنوري میاشتې پر 6مه افغانستان ته څلور ورځنی سفر پای ته رسولی. دغه څرګندونې پرون یکشنبه په یو ټویټ کې کړي. طالبانو 13 دسمبر میاشت کې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او له هغې مخکې د ښځو او نجونو پر مخ د پانتونونو او د منځنیو او لیسو دروازې تړلې وې. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه خطرناک لوړ حد ته رسېدلې او د دې هېواد 4 میلیونه وګړي یې اغېزمن کړي دي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 715,000 ماشومان په شدید خوارځواکۍ او 2.3 میلیونه ماشومان هم په معتدل حاد خوارځواکۍ اخته دي. اوچا همدارنګ ویلي چې 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې هم په خوارځواکۍ اخته سوي دي. اوچا ویلي دوامداره مالي تمویل خورا مهم دی چې د خوارځواکۍ درملنه او مخنیوی یې یقیني سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مشر مارټین ګریفټس په نن ملګرو ملتونو کې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په اړه خپل راپور وړاندې کړی. مارټین ګریفټس کابل ته په خپل سفر کې چې نږدې یو اونۍ دوام وکړ، له طالب چارواکو سره په کتنو کې په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځینه کارکوونکو د لګول سوي بندیز د لرې کولو پر موضوع ډېر تمرکز کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړ مورز خبریالانو ته ویلي چې دا غونډه به د نیویارک پر وخت د سهار پر 11:00 بجو چې په افغانستان کې 8:30 بجې کېږي تر سره سي. چې پکې د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایی رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر عبدی هم برخه واخلي. د طالبانو د ټولګټو وزارت تیر شپه وویل چې د سالنګونو لوی لاره د واورو، سختو طوفانونو او د لید د محدودیت او د ځاني او مالی تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټرافیکو پر مخ وتړل شو. په هغه بیان کې چې د طالبانو مرستیال بیان لین عامله سمنګانی تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه کې خبر کړی، د ټولګټو وزارت له ټولو هیوادوالو غوښتنه کړې چې تر بل امر پورې پر دې لار له تګ راتګ ډډه وکړي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل سي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یک شنبه دا خبر داسې وخت ورکړی چې بریتانیا او د ناټو نورو غړي هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ټویټر کې لیکلي چې بریتانیا به له نورو همکارو هیوادونو سره یو ځای د روزنې تر څنګ اوکراین ته د چیلنجر 2 په نوم ټانکونه هم ورکړي. سوریه د یکشنبه پر ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان هغه راپور رد کړ چې پکې ویل سوي وو دمشق په 2013 د کال کې له کیمیاوي وسلو په استفاده په یوه حمله کې 33 کسان وژلي وو. سوریه هغه راپور ناسم وباله. سانا دولتي اجنس د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړې چې پکې راغلي سوریه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د جمعې ورځ راپور په بشپړ ډول ردوي. اعلامیه وایي دغه راپور پر واقعیت ولاړ نه دی او غلطه نتیجه پکې اخیستل سوې ده. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې ویلي مدلل شواهد شته چې شی د سوریه د هوایي ځواک لښته لږه یوې څرخې الوتکې د یاغنو تر ولکې لاندې شارګوټي دوما کې د زهرجنو ګازو دوه سلندرونه غورځولي وو. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
سلامونه مې ومنئ یو بلونی د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه کې درته د سپورت لډګره تاوده او تازه سپورتي خبرونه ریپورتونه او مرکې لرو. زه بختیار ساحلم. په خبرونه کې به تر ډیره د کرکټ او فوټبال په تړاو مهم مطالب ولرو او داونه مو د افغانستان بیسبال ملي لوبډلې له فعالیتونو هم خبرو. په دې خبرونه کې به درته د راشد خان 1500 وکټې او د لوبي سفر کیسه وکړو.
نو یو اور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولید بالکل ان پلیبل و. او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سوجچ کولای.
د افغانستان او پاکستان ترمن د درې شلوریزو سیالیو اعلان شوه دی. افغانستان د اتلونکو کورنۍ سیالی کومې دي؟ د کرکټ نړیوال شورا یو شمیر لوبغاړو ته جایزې اعلان کړې دي. د نړۍ د بیلابیلو سوداګریزو لیګونو دوام او د افغان لوبغاړو لوبې په آسیا سیالیو کې د افغانستان بیسبال ملي لوبډلې ګډون.
بیسبال لوبه چې د کرکټ ته ورته لوبه ده، قوانین یې مختلف قوانین لري، ډېر زیات قوانین لري. په هر لوبډله کښې نه لوبغاړي په لوبه کښې برخه اخیستلی سي.
او د عربستان په فوټبال لیګ کې د رونالډو په مشرۍ د النصر لوبډلې لومړۍ ماتې. پیل د افغانستان او پاکستان له راتلونکي شلوریزي لوبلړۍ کوو. د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټی ویلي دي چې پاکستان او افغانستان به په عربي متحده اماراتو کې درې شلوریزي سیالۍ ترسره کړي. ښاغلی سیټی د یو رسنیز کنفرانس پر مهال وویل چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ادارې هوکړې ته رسېدلي دي او دی د پاکستان حکومت اجازې ته منتظر دی. نوموړي ویلي دي د افغانستان کرکټ له چیرمین او اجرایوي رئیس سره زما ملاقات وشو، په دوبۍ کې مو سره ولیدل. د هغوی غوښتنه دا وه چې موږ ته درې میچونه راکړه. زما موقف دا و چې که د کرکټ نړیوال جام سوپر لیګ سیالۍ ترسره کړو دواړو هیوادونو ته یې ګټه نشته، ځکه نړیوال جام ته مو له وړاندې لار موندلې ده. خدا چې استرالیا له تاسې سره لوبې ونه کړې او ستاسې ډېر تاوان وشو، نو پاکستان او افغانستان به درې شلوریزي سیالۍ په شارجه کې ترسره کړي. د پاکستان کرکټ مشر زیاتوي چې دا سیالۍ به د پاکستان سوپر لیګ تر سیالۍ وروسته ترسره کیږي او له لوبو څخه لاسته راغلې ګټه به د دواړو بورډونو په شریکه تقسیم کړي. نجم سیټی همدارنګه ویلي دي چې تر دې دمه د پاکستان حکومت له لورې اجازه نه ده ورکړل شوې، خو په وینا یې مطمئن ده چې حکومت به د سیالیو لپاره ډېر ژر اجازه ورکړي. وروسته له هغې چې استرالیا له افغانستان سره په مارچ میاشت کې له لوبو کولو انکار وکړ، د افغانستان کرکټ ادارې وویل ډېر ژر به له پاکستان سره یوه لوبلړۍ اعلان کړي. د افغانستان کرکټ د شلوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان په خپل لنډ لوبیز سفر کې وتوانید چې 1500 وکټې واخلي. د نوموړي د لوبیز ژوند د پیل یوازې 8 کاله کیږي. له ښاغلي خان سره په دې مقابله کې اوس مهال یوازې د ویسټ انډیز لوبغاړی ډوین براو دی چې لوبیز ژوند یې د پای په شیبو کې دی. په دې لیکنه کې د راشد خان د شلوریزو کرکټ کارنامو ته لنډه کتنه شوې ده چې اکرام الله اکرام یې لولي.
راشد خان د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان لومړنی غوره ستوری پیژندل کیږي. هغه په خپلو جادویي ګوتو سره د کرکټ په شلوریزه فارمټ راج پیل کړی. ښاغلی خان اوس د نړۍ په کچه د زیاتو مینهوالو درلودلو له امله د څو لوبغاړو له ډلې یو دی. راشد خان د توپ څرخولو له امله شهرت نه لري، بلکې د توپ څرخولو ترڅنګ په سمه توګه هدف په ډیر سرعت سره ویشتل د خان کمال دی. کرکټ څارونکي وایي چې په اوسني وخت کې یوازینی توپ اچوونکی دی چې په توپ وهونکو برید کوي او هیڅکله یې د ځان ساتنې هڅه نه ده کړې. د نوموړي ګوګلي توپ اچونه دومره شهرت لري چې د نړۍ ټول پیاوړي توپ وهونکي په لوبولو کې پاتې راغلي. خان هغه وخت د شهرت پوړیو ته وخوت چې په آی پی ایل سیالیو کې سن رایزر حیدرآباد په $80,000 واخیست. له هغې وروسته د ویسټ انډیز په سی پی ایل، بیا د استرالیا په بیګ بیش او همداسې د ټولې نړۍ په سوداګریزو سیالیو کې په ډیرو لوړو قیمتونو واخیستل شو. نوموړی چې اوس مهال د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزه سیالیو لوبډل مشر دی، تازه په همدې فارمټ کې 1500 وکټې پوره کړې. ښاغلي خان په 201 شلوریزه سیالیو کې وتوانید چې دا کارنامه وکړي او د نړۍ په کچه تر دې دمه ځان دویم مقام ته ورسوي. نوموړي د جنوري په 23 د سویلي افریقا په لیګ کې د پریټوریا کیپیټل لوبډلې پر وړاندې په 4 اوورونو کې 14 منډې ورکړې او 3 وکټې واخیستې، چې په دې سره یې د ټولو شلوریزه سیالیو د وکټو مجموعه 1500 ته ورسېده. راشد خان اوس مهال د ویسټ انډیز له لوبغاړي ډیوین براو وروسته په دویم مقام کې ځای لري. خان د 14 اوورونو سیالیو پیل د 2015 کال د اکتوبر میاشتې په 14 نیټه د زیمبابوې په وړاندې وکړ. نوموړي په نړیوالو شلوریزه سیالیو کې 122 وکټې اخیستې دي او پاتې 378 وکټې د سوداګریزو نړیوالو لوبو مجموعه ده. هغه تر دې دمه په 14 اوورونو کې 4 ځل 15 وکټې اخیستې چې په ټوله کې په 6.9 اکانومۍ سره توپ اچونه کړې. په 14 اوورونو کې د نوموړي غوره توپ اچونه د استرالیا په بیګ بیش کې وه چې د 19 منډو په بدل کې د برسبن هیټ لوبډلې 6 لوبغاړي وسوځول.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 22, 24 او 25 مترو باندې واورئ.
همدارنګ د خبرونې پورسته برخه کې به د کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره لنډه مرکه واورئ چې راشد خان کله او څنګه ملي لوبډلې ته راوست. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل اعلان کې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره د ټولو کورنیو سیالیو مهالویش خپور کړی دی. بورډ په پلان کې لري چې سږ کال 12 ټورنمنټونه ترسره کړي. دا ځلې د 23 کلنو ځوانانو یا ایمرجنګ او 14 کلنو ځوانانو ترمنځ د زونونو په کچه 2 ټورنمنټونه زیات کړي دي. په دې حقله به له خاطر پردیس پوره جزئیات وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د روان زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ مهالویش اعلان کړی چې لومړنی ټورنمنټ به په 2 ورځو کې پیل شي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې لومړی به د 13 ولایتونو ترمنځ دویمه درجه ولایتي سیالي پیل کړي شي، 40 ورځې به وغځیږي. په دې سیالیو پسې به د 12 ولایتونو ترمنځ لومړی درجه ولایتي سیالي پیل شي. دغه اداره په پلان کې لري چې د کورنی کرکټ تر ټولو ستر سوداګریزې سیالۍ شپږیزه په مې میاشت کې د ټولو ملي لوبغاړو په ګډون ترسره کړي. شپږیزه د افغانستان په کورنی کرکټ کې یوازینی شل ورځې سیالۍ دي چې په ژوندۍ بڼه ښودل کیږي او تیر کال اتلولي سپین غر پړانګان لوبډلې ګټلې وه. د غازی امان الله خان په نوم د زونونو ترمنځ یو ورځنی سیالي چې د لیست ای دریز لري او د کرکټرانو لپاره له هر پلوه د ارزښت وړ دي، د جون او جولای په میاشتو کې به په کابل ولایت کې ترسره شي. خبر پاڼه زیاتوي چې د زونونو په کچه درې ورځنی سیالي هم په مهالویش کې شامل دي او د جولای او اګست میاشتې ورته غوره شوي دي او دا هغه سیالي دي چې غوره لوبغاړي به یې څلور ورځنیو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د یادې ادارې د کورنی کرکټ مسؤول جار عبدالرحیمزي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې سکالې د 15 لوبډلو ترمنځ د 23 کلونو ځوانانو سیالي هم رامنځته کړي چې په اګست کې به ترسره شي او له دې سیالیو څخه به غوره لوبغاړي د 23 کلونو ځوانانو په آسیا جام کې ولوبېږي. څلور ورځنی یا فرست کلاس سیالي د کورنی کرکټ په جوړښت کې تر ټولو ارزښتمنې شمېرل کیږي او د افغان کرکټ اداره غواړي چې دا ځل دا سیالي د څلورو لوبډلو ترمنځ په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې د ننګرهار او خوست په لوبغالو کې ترسره کړي. دغه راز کرکټ بورډ زیاتوي د زونونو په کچه له 14 کلونو کم عمر لوبغاړو ترمنځ سیالي هم د اکتوبر او نومبر میاشتو په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. دغه راز به د ښوونځیو ترمنځ سیالي هم په پلان کې شامل دي چې د زونونو په کچه وروستی پړاو سیالي به په نومبر میاشت کې د خوست ولایت په کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو ترڅنګ به په ډسمبر میاشت کې د هیواد په کچه د غورو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالي هم ترسره شي چې پکې به د هیواد د 15 زونونو غوره کلبونه د یو بل په وړاندې د اتلولۍ ترلاسه کولو په موخه ولوبېږي. همدارنګه یادې ادارې تیر کال د زرغون جام په نوم یو ورځنی سیالي هم ترسره کړې. وایي چې سږ کال به دغه سیالي د اړتیا پر بنسټ د ملي لوبډلې د غوره چمتووالي په موخه ترسره شي. د دې سیالیو احتمالي نیټه او ځای لا تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. دغه راز د معلولیت لرونکو لوبغاړو لپاره هم سیالۍ په پام کې نیول شوي دي چې د تیر کال په څیر به د جولای په میاشت کې د 15 زونونو ترمنځ په کونړ ولایت کې ترسره شي. د یادونې ده چې د کرکټ یو شمېر مینهوال او څارونکي هر کله د کورنی کرکټ پر کیفیت او غوراوي نیوکې کوي، خو کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې سږ کال د لوبو کیفیت او لوبغاړو غوراوي ته ځانګړی پام کړی دی.
بل لور ته د افغانستان کرکټ اداره وایي په لومړي ځل وتوانېدل چې د ادارې د نننه د لوبغاړو لپاره د فټنس او درملنې مرکزونه له نړیوالو معیارونو سره سم جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاري. دوی وایي چې په دې مرکزونو کې به له لوبغاړو پر فزیکي تکړښت سربیره د دوی د هغو ټپونو درملنه هم کیږي چې له دې وړاندې به یې درملنې په نورو هیوادونو کې په زرګونه ډالرو ترسره کیدل. راځئ چې بشپړ تفصیل په دې رپورټ کې له فریدي سیال څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د لوبغاړو جیم تر پیراغونی او د درملنې مرکز تر جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته چمتو دي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو یو ویډیو خپره کړې او پکې ښودل کیږي چې د دې ادارې دننه په مجهزه توګه د لوبغاړو لپاره د بدني پیاوړتیا مرکز جیم او د سپورټي ټپونو د درملنې مرکز جوړ شوی دی او لوبغاړي پکې تمرینات کوي. دغه مرکزونه چې د جنوري په 28مه نیټه پرانیستل شول، تر دې وروسته به د لوبغاړو د هر ډول سپورتي ټپ زخم درملنه هم دلته ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز مدیر عبدالولی امین د دې پروژې د معرفت په تړاو ویلي دي چې اوس په لوبغاړو فزیکي تکړښت او سپورتي ټپونو د درملنې لپاره دوی بهر نه لیږدول کیږي. خغلی امین زیاتوي،
موږ په دې وتوانېدلو چې یو انټرنیشنل یا خارجی ٹرینر د خپل جیم لپاره راولو، هغه سړی به خاص کر د پلیئرز انجری یا د پلیئرز په زخمی توپ کې د هغه په شو کولو کې مهارت لري. داسې یو ټرینر به چې هغه د پلیئر د انجری مهارت ولري، ایکسپرت دی، نو انشاءالله ډېر ژر د هغه سره کار خلاصوی دی، انټرویو تر سره شوی ده، او هغه به ډېر ژر زموږ په مابینځ کې د کرکټ بورډ په جیم کې انشاءالله تاسې وګوري. د دې تر څنګ د فیزو لپاره په مختلفو کچه باندې زموږ هلې ځلې روانې دي، د مختلفو انټرنیشنل داسې فیزیوګانو سره، داسې ډاکټرانو سره چې هغه په پلیئرز انجری کې مهارت ولري، د هغو په ریهب کې مهارت ولري.
نوموړی د غرض وایي د دې ګمارونو ګټه به دا وي چې تر دې به بعد هیڅ لوبغاړی له هېواده بهر درملنې ته ناستوي، او دا چاره به د دې سبب شي چې کرکټ بورډ به د لسګونو زرو ډالرو له لګښت خلاص شي. هغه زیاتوي چې سږ کال یې بل پلان د کابل لوبغالی چمن بیا کرلو، اوبو سیستم نوي کولو او لوبغالی هوارول دي چې ډېر ژر به پیل کړي. د دې تر څنګ د کابل په لوبغالی کې د کرکټ د شپنیو تمریناتو لپاره د ګروپونو یا لایټنګ سیستم د نصبولو خبره هم ورکوي. اخراز د کرکټ بورډ د انجینری څانګې او لوبغاړي مسؤل انجینر ممتاز وایي چې دا دوه مرکزونه په دوو میاشتو کې د 2 میلیون افغانیو په لګښت په 2500 متره مربع ساحه کې رغولې دي. بل لور ته د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب د دې مرکزونو په جوړولو ډېر خوښ دی. هغه وایي په لومړي ځل دوی ته په هیواد کې دننه داسې سهولتونه برابرېږي. غلی نئے پڑاندی وائی
فور لتیزر زڑا پر مصرف کی ٹکٹ اور ویزا اور التا و سیدل و ڈاکٹر مصرف، یعنی اگر وسی سلو پیزا لکان لاڑل نو دسی فیگر کے ساتھ اتیا زڑا در مصرف کی دل
ہم ترنگ دا افغانستان امیلی لبڑلی بل لو قاڑے فرید ملک ہم ددی مرکزونو پا پرانیس تے خوخ دے او وائی چ اوس با د خپل تو پچونی د لا پیا وڑتیا ل پر پ ہم دی مرکزونو کی تمرینات کوی. غلی ملک وائی
کتا سو گوری دا کم وسائل چی دی دا لکه چی دا هر یو لوبغاړي لپاره ډیر مهم دي چې هغه خپل د بولینګ ایکسرسایز وکي، د شولډر ایکسرسایز وکي، او د هغه لپاره چې هر یو تاسو ګورئ نړیوال ګراوند کې داسې وسایل دي.
د یاد اوري ورده شد افغانستان د کرکټ څارونکي وایي افغان کرکټ لوبډله اوس هم په هیواد دننه معیاري لوبغالي اکاډمي او نورې اسانتیاوې نه لري، او د کرکټ بورډ اداره هم تر ډیره پورې د لوبغاړو د روزنې پر ځای د کارکوونکو په ماشونو ډیره بودیجه مصرفوي.
د کرکټ نړیوال شورا د 2022 کال غوره لوبغاړي نومولې دي. یادې شورا د ګڼو هیوادونو لوبغاړو ته په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکړې دي. له سالم احمد صالح به واورو چې کوم لوبغاړو په کومو برخو کې دا جایزې ګټلې دي.
د کرکټ نړیوال شورا ICC د جنوري له 22 څخه د همدې میاشتې تر 26 نیټې پورې د 2022 میلادي کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د کرکټ په بیلابیلو فارمټونو او برخو کې جایزې ګټلې وي. ICC په یو خبر پاڼې کې ویلي چې اعلان شوی لوبغاړو تیر کال د شلو اوریزو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو په بیلابیلو سیالیو کې ښې وړتیاوې ښودلې دي. د شورا په لومړي اعلان کې د تیر کال غوره شل اوریزه لوبډله اعلان کړ چې د انګلستان جاس باتلر د لوبډل مشر په توګه سام کارن، ویرات کوهلی، سوریا کومار یادوف، محمد رضوان، گیلن پیلپس، سکندر رضا، هاردیک پانډیا، وینندو هسرنګا، حارس رؤوف او جوش لیتل د لوبغاړو په توګه غوره شوي دي. په دې لیست کې د افغانستان، آسترالیا او سویلي افریقا په څیر پیاوړو لوبډلو هیڅ لوبغاړي ته ځای نه دی ورکول شوی. همدارنګه د یو ورځنیو سیالیو د کال غوره لوبډله د پاکستاني بابر اعظم په لوبډل مشري اعلان کړه. په دې لوبډله کې هم کوم افغان لوبغاړی نه دی غوره شوی. په لوبډله کې د آسترالیا تریویس هید او ادم زامپا، د نیوزیلند ټام لیتهم او ترنت بولت، د ویست انډیز شای هوپ او علی زاری جوزف، د هندوستان محمد سراج او شریس ایر، د بنگلادیش مهدی حسن او د زمبابوې سکندر رضا شامل دي. دغه راز د ټیسټ سیالیو د کال په غوره لوبډله کې هم د کوم افغان لوبغاړي نوم نسته. دغه لوبډله بیا د انګلستاني لوبغاړي بین سټوکس په لوبډل مشري غوره شوې ده. په لوبډله کې د انګلند جانی بیرستو او جیمی اندرسن، د استرالیا عثمان خواجه، مارنوس لبیشاین، پات کیمنس او ناتن لاین، د هندوستان ریشب پانت، د ویست انډیز کریګ براټویټ، د پاکستان بابر اعظم او د سویل افریقا کګیسو رباډا د غوره لوبغاړو په توګه شامل شوي دي. کرکټ نړیوال شورا د انفرادي جایزو په ډله کې هندۍ سوریا کومار یادوف د شل اوریزو سیالیو د کال غوره لوبغاړي نومولی دی. دغه راز یې بابر اعظم ته د یو ورځنیو سیالیو د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې او انګلیش بین سټوکس بیا د ټیسټ دواره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارس د ایمرجنګ یا ځوان لوبغاړي جایزه چې د افغانستان ابراهیم زدران هم ورته نوماند وو د سویل افریقا چټک تو بچون کې مارنو یان سینتا ورکړل سو. د کرکټ نړیوال شورا په جایزو کې د دویمه درجه هیوادونو په کچه د غوره لوبغاړي جایزه د نامیبیا لوبډل مشر هرس مس ته ورکول شوې ده. په دې جایزو کې د ښځینه کرکټرانو له ډلې د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو د غوره لوبغاړو جایزې په ترتیب سره دوه انګلیش او یو هندي لوبغاړي واخیستل. دغه راز د لوبڅارانو په ډله کې د انګلستان تبا ریچارډ ایلینګورد بیا د 2022 د کال غوره لوبڅار نومول شوی دی. د یادونه ده چې په تیرو څو کلونو کې ګڼو افغان لوبغاړو هم د بیلابیلو کټګوریو جایزې ګټلې وې چې تر ټولو ستره جایزه د راشد خان و. هغه د تیرې لسیزې غوره لوبغاړی نومول شوی وو.
اوس د کرکټ نړیوال سوداګریز لیګونه د سویلي افریقا سوداګریز لیګ سیالۍ د یاد هیواد او انګلستان ترمنځ د ورځنیو سیالیو لپاره ځنډیدلې دي چې دغه سیالۍ به بیرته د فبروري په دویمه نیټه پیل شي. اخوا بیا د دوبۍ په نړیوال سوداګریز لیګ کې افغان چټک توپ اچوونکی نوین الحق په یو لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي. هغه په 3.4 ورونو کې دا کارنامه کړې ده. هغه تر دې دمه د وکټو اخیستونکو په ډله کې په دویم مقام دی او 9 لوبغاړي سوځولې دي. د بنگلاديش په سوداګریز لیگ کې بل افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزي په یو لوبه کې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه په 4 ورونو کې 18 منډې ورکړې وي او 3 لوبغاړي سوځولې. لکرکټ وراخوا د افغانستان د بیسبال ملي لوبډله خای در ته جالب وي چې افغانستان هم د بیسبال لوبډله لري. اکثریت به د بیسبال لوبې په تړاو معلومات هم نه لري. دا لوبه تر ډیره په امریکا کې کیږي. د آسیا په هیوادونو کې بیا جاپان، چین او کوریایان د دې لوبه تکړه لوبډلې لري. د افغانستان لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړي چې په پاکستان کې دغه لوبه پیل شوې دي. په دې تړاو مدرته د بیسبال ملي لوبډلې د منیجر رحیم سردار نظر راخسته ده. هغه د بیسبال سیالیو په تړاو داسې معلومات درکوي.
بیسبال لوبه چې د کرکټ ته ورته لوبه ده، قوانین مختلف قوانین لري، ډیر زیات قوانین لري. په هر لوبډله کې نه لوبغاړي په لوبه کې برخه اخیستلی شي. د درو لوبغاړو په سوځېدو سره هغه لوبډلې اننګز چې دوی پای ته رسیږي مکمل نه اننګ کېږي په یوه لوبه کې د هر طرف څخه، او کچیر بیا سکور مساوی یا رنزونه مساوی وي بیا دغه سې ادامه پیدا کوي تر څو چې هر لوبډله رنزونه یا سکور زیاتیږي. په دې لوبه کې دا کرکټ ته ورته لوبه ده. د لوبغاړو د سوځېدو مختلف قوانین دي. هغه کس چې بال و بیټر تر غورځي هغه ته کرکټ کې مشتاسي بالر ته وي، په دې کې پیچر ورته وي. او هغه کس چې بیټ په لاس کې د دې بیټ ته کرکټ ته بیټ سره فرق کوي، تفاوت لري، هغه ته بیټر وای. شاته چې کوم کس ناست وي دې ته کیچر وای. چې دغه دوه کسان پیچر او کیچر په دې لوبه کې ډیر مهم رول هم لري او ډیر مهم دي. کچیرې پیچر وکولای شي چې درې بالونه چې خپل ایریا د هغه تور ته ټاکل شوی ده هغه مسلسل درې بال په دې بیټر باندې مس کی یا هغه ونه شي کړی چې هغه ووي، نو دې ته سټرایک وایي. د درې سټرایک په کولو سره هغه بیټر اوټ کیږي، هغه بیا دغه پر ځای بل کس راځي. په دې لوبه کښې بل دا دی چې درې بیسونه دي، یو دا مین د وهولو ځای دی چې هلته بیټر ولاړ دي، د هغه څخه راوروسته درې بیس دي، لومړی بیس، دوهم بیس او دریم بیس. د دا ټولو بیسو ته په ځان رسولو سره بیرته بیا خپل اخرني ځای ته راتلو سره دې سره یوه منډه ترسره کیږي. که چیرې ټول بیسونه ډک وي بیا څلور منډې راتلی شي، چې هغه څلور سره راشي دغه د بیټر ځای ته ځان ورسي دې سره څلور منډې کیږي. بله خبره دا ده چې که چیرې لوبغاړی پیچر څلور باله داسې مس کړي چې هغه د خپل ایریا څخه د باندې او هغه بیټر چې د خپل بیټ ته سوینګ ورنه کی یعنی دا کوشش ونه کی چې بال ووهي ځای پر ځای ولاړي او بال هم خپل په ایریا کې نه وي نو دا بال مس بال دی بیا که چیرې دا څلور بال اوسي هغه بیټر د دې څخه استفاده کولی شي د دې ګټ څخه دا استفاده کوي د دې موقع څخه چې ولاړ شي لومړی بیس ته نو دا په دې معنی چې د یو رنز د کول لپاره یو بیس ته ځان ورسوي بیا دوم دریم دغسې بیا کله چې بال ووهي بال په هوا کې په ځمکه نه لوېدلې که چیرې کوم لوبغاړي یا چې فیلډران ولاړ دي په میدان کښې په لوبغالي کښې دا که چیرې بال ونیسي د کرکټ په شان هغه بیټسمین یا هغه بیټر چې دی دې ته بیټر وایي په دې لوبه کې هغه اوټ دی بیا بل کس راځي او هر هغه لوبغاړی چې بیس ته ځان رسي بال چې ووهي که چیرې فیلډران بال و بیس ته هلته پر بیس باندې هر بیس ته یو نفر ولاړ وي بال ورسي او کس نه یې رسېدلی صرف چې هغه بیس ته کوم کس ولاړ وي د مخالف لوبډلې هغه پښو سره نیسي بال چې ونیوي هغه بیټر چې هغه بیس ته ځان ونه رسي هغه بس اوټ دی
د نشئی توکو کر قاچاق او کارول تاسو ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي
اوس د فوټبال لډګره د جنوري په شپږشتمه نیټه د سعودي عربستان په ملک فهد لوبغالي کې د فوټبال لیگ په سیالیو کې د رونالډو په لوبډل مشرۍ د النصر لوبډلې له الاتحاد لوبډلې 3-1 ماتې وخوړه که څه هم تر دې مخکې هم الاتحاد په النصر لوبډلې برلاسې وه او په څو لوبو کې ترې بری وړی و خو د رونالډو تر راتلو وروسته د النصر لوبډلې مینهوالو هیلې ډېرې لوړې شوې وې رونالډو ونه کړای شول چې په دې لوبه کې ګول ووهي اوس د خپرونې وروستۍ برخه ده په دې برخه کې به درته ځانګړې مرکه خپره کړو د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو مو د کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه کړې ده شفیق الله ستانکزي هغه څوک و چې د ده د مدیریت پر مهال راشد خان د افغانستان ملي لوبډلې ته په لومړي ځل غوره شو له هغه مو په پیل کې پوښتنه کړې ده چې راشد خان څنګه خپل لوبي سفر پیل کړ او څنګه ملي لوبډلې ته راغی
زما ورته مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر و او دولت خان احمدزی ته ما یو بله دنده هم ورسپارلې وه چې ټالنټ ایډنټیفیکیشن یعنی د استعدادونو غوره پیدا کول او د هغو پالش کول هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یوه ستره وظیفه وه نو موږ به لوبغاړي په نښه کول او هغه به هم پوره کال ځوان لوبغاړي البته او هغه به هم پوره کال فالو کول او هغه به هم پالش کول او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به هم راوستل نو د معمولا کله بم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالی وي د هر لیول د کوم لوبغاړی په ما کتن به ما ته زنګ وسه مشره یې وره که ګراوند ته راسي نو زه به حتما پوهېدم څوک راباندې ګوري نو په دې وخت کې راشد خان 19 کلن ملي لوبډلې ته غوره شوی وو نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او دولت خان وایه بیا کوم لوبغاړی راباندې ګوري نو ده بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپله هم کرکټر یې پیدا یې کړه نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل انپلیبل وو او حتی وکټ کیپر د ده بال نسو جج کولی ما ورته ویلې چې دا غمی راباندې ګوره دا خو ماشاءالله ډېر ښه لوبغاړی ما ته ښکاري او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز و د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل و موږ ایسوسیټ ممبر و او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی و نو موږ په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کړو خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چون ځوان ده او نه غواړو چې ډېر د پرشر لاندې راولو شل ورځې به صرف پرې وکړو او ورځنۍ سیالۍ به نه کوو نو موږ هم ورسره ومنلم زه شل ورځې نه د کریر سټارټ کړي خو کله چې ملي لوبډله زیمبابوې ته لاړله موږ په لومړۍ تمریناتي سیالیو کې ډېره بده ماتې وخوړله او بیا هم په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې هم په 120 منډو کې 122 منډو آوټ شو هغه مو هم وبایلله نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ما ته زنګ راووهه له زیمبابوې څخه او راشد رانه وغوښته او ما هم هیڅ دمه و نکړه په دې پریکړه کې، او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه راوغوښته او زیمبابوې ته روان کړه. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډیر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې وینئ؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته له خپلې پیشې سره، له پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز یې دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترینګثس پیژني، په خپل سترینګثس باندې کار کوي او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورته وایو، هغه ګوګلي ده او دای د هغه ګوګلي سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي، اما که مخته نه ده پریښی. دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي، او ګوګلي یې سه دا مین هتیار ده یا اسلحه ده، هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د دې بالینګ سپیډ د تر اوسه پورې کم شوی نه ده. نو د کامیابۍ راز یو زیار، محنت او مشقت ته لوبې څخه ځان غوره نه بولي، او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پوه ده او هغه باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلو ورځو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په ان با د راشد خان کریر به چې کله ختمیږي نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي دي شلوریز نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و، هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوستې، موافق یې ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و، نه راشد خان نوم اورېدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی، او به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ ورولېږه زیمبابوې ته. او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري، او مونږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګوري. بیا به له هغه نه بعد مونږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نو انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی، د اصغر افغان، او یو څه نه څه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد مونږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه ورزشی خبرونه د دې اونۍ لپاره هم دومره وه. ستاسو له ملتیا ډیره مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي میلمه
د اسنګ انجان صاحب مننه چې د ازادي رډو په دې ځانګړو مرکو کې مو بلنه منلې ده. ستاسو په شعرونو کې د افغان وطن درد ښکاره دی. په نړۍ کې د شاوخوا انجان صاحب 10 میلیونه سکانو لویه برخه، چې نشه 21 میلیونه کیږي په هند کې ژوند کوي، په دې دومره همدینه سکانو کې څنګه د پردیتوب احساس کوي؟
مینه مننه اول خو تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته ګډې ګډې سلامونه او نیکی هیلې. داسې ده چې پرېتوب احساس کوم نه کولای چې وایي هر چا ته خپل وطن کشمیر ده. نو موږ د افغانستان یو، افغانان یو، موږ ته افغانستان خپل وطن ده. او چیرته چې اوسېږو، هلته که سکان وي، که مسلمان وي، که هندوان وي، که عیسویان، که هر څو پاره عقیده چې وي، نو طبعا موږ ورته پردي یو، هغوی موږ ته پردي دي.
مثلا تاسو د ژبې مشکل نه لري په هند کې، د دود دستور مشکل نه لري، رسم و رواج د هندي سکانو هم افغان سکانو ته ورته دی. نو فکر نه کوي چې د قرابت ډیر زیات دی، او بیا هم ستاسو په شعرونو کې د وطن درد ډیر محسوس دی؟
دسته چې دغه لسانی موضوع چې دغه ژبه دغه ژبه فرق لري، د مونږه هندکو وایو چې د پېښور د اټک نه نیول تر پېښور پورې اوس ویل کېږي. مخکې خو افغانستان کې همدا ژبه وه یو وخت کې، او د دوی ژبه چې ده هندي او پنجابي او نور ده، خو خیر اوس مو سره زده کړي ده دومره وخت کې،
خو بیا هم سره نږدې نه ده. دا ژبه دا دوه ژبې اوبښې دا دوه ژبې ډېرې سره نږدې نه دي،
بالکل نږدې ده. د پنجابي برخه برخه یوه څانګه ده، پنجابي برخه څانګه ده، نو کلتور مو هم سره نږدېوالی لري. یعنی یو شی نه ده، تفاوت لري سره، ډېر رواجونه دي موږ دوی تفاوت لري، رنګ او لباس باندې هم سره قرابت لرو، خو دلته موږ بالکل والی څه نه لرو. په مذهبي لحاظ، په جنسي لحاظ، دا چا توهینه موږ ته نه ده کړی تر اوسه پورې. دا خپل منطقې کې چې اوس خامخا راته وایي کابلی دي، کابلی کابلی په نوم، یعنی افغانانو په نوم یادېږي، او کاغذ چې څه بد الفاظ نه دي راته استعمال کړي. لیکن دا چې وطن مور ده، چې چېرته پیدا شوی، چېرته مې چې خاپوړي کړي دي، د ما په څېر ټول افغانانو، که هغه هندوان دي، که سکان دي، که مسلمانان دي، که په هر دین او عقیده او هر سیاسي ټولنې سره اړیکه لري، نو خامخا وطن ورته د مور حیثیت لري. وطن به ورباندې ګران وي، وطن سره به مینه لري. یو زه نه یم، شاید په زرهاوو په میلیونهاو کسان وي چې همدا محبت ولري. ما هم په همدې تسله باندې په اشاره کې که د وطن په اپلی کوم، نو خامخا وطن را باندې ګران ده، هغه مینه مې له زړه نه ځي، ولې چې خاپوړي مې هلته کړي دي.
او تاسو ویل چې په هند کې تاسو ته د کابلی خطاب کوي، کابلی خو لکه څومره چې ما ته معلومه ده، د ټایګور هغه کابلی والا ډېر مشهور ده، هندوان په درنه سترګه ګوري کابلی ته. تاسو انجان صاحب، تاسو په یو بیت کې ویلي دي، په دین مذهب خو چاله یو بل سره نه پرې کاوه، مینه خو انجان خیر که غریبي و دلته. څرنګه دا احساس د هغو سکانو او هندوانو د ژوند په تاثر کې ویل شوی چې په افغانستان کې ژوند کوي یا یې ژوند کاوه؟
خامخا نه، د څومره د څه چې وشولې، د ژبې په نوم، د دین په نوم، د مذهب په نوم، څومره زندګۍ خاورې شولې. خو په هغه زمانه کې خو دغه محبت او دا شیان نه وکړه چې ته څوک یو، زه څوک یو. صحیح دی، څوک کسان دي، د ګوتو په شمار کسانو به تعصب لرلو، و موږ سره تعصبات و، دا نه ده چې نه و، لیکن په دا رقم نه و چې قتلو کتار وشي. دا وروستو کې تاسو ولده چې تار نه وشول ته موږ
دا ستونزه له بده مرغه شته او راغلې ده. انجان صاحب، د شعر له لیکلو سره زړه سپکوي، درد کموي، دا فکر نه کوي چې د هند ټولنه په پښتو شعر څه وکړي چې ورته لیکي؟
بالکل، زه د تاسو خبره صحیح ده چې هند ټولنه په دې ځای کې، ما چې لیکلي ما هند ته نه دي لیکلي، ما دا شعرونه لیکل دي خپل وطن ته مې لیکل دي، خپل خلکو ته مې لیکلي دي. نو دلته که زه دېرش کاله کېږي دلته یم، او پښتو نشته، نه پښتو څوک را سره وایي، نه پښتو څوک اوري، نه په پښتو څوک پوهېږي. حتی د ما فامیل هم د پښتو نه هره ورځ لرې کېږي، ولې چې پښتو نه لوستې ده، نه لیکلې ده، نه لیدلې ده. نو زه چې لیکم تر اوسه پورې په پښتو باندې، البته د وطن مینه ده، د وطن لپاره یې لیکم، ما د هند لپاره څه نه دي لیکلي.
تاسو به یو وخت د افغان ادبي بهیر په غونډو کې هم برخه اخیسته، څرنګه داسې زړه مو نه کېږي چې په هند کې هم دغسې یو بهیر وای او تاسو ورغلي وی او هلته مو برخه اخیستې؟
بالکل مې زړه کېږي، ډېرې هڅې مې وکړلې. تاسو چې کله ماجر شوم هند ته، نو ما تپوس شروع کړل، پوښتنې مې وکړلې. زه کلکتې ته لاړم چې ما ته پته ولګېده چې د لالا جان خان لوی اندې خان عبدالغفار خان لمسی هلته اوسېږي. هغې سره مې هم ملاقاتونه وکړل، او نور افغانان چې دلته ماجر وو ټولو سره مې ملاقاتونه وکړل. خو په متاسفانه تر اوسه پورې بریالی نه شوم چې دلته یوه ټولنه رامنځته شي. هېڅ وخت هم ما ډېرې هڅې وکړلې، خو زه بریالی شوی نه یم. خامخا مې زړه کېږي چې هغسې ادبي بهیر یو ناست وو، ادیبان، شاعران، لوی استادان ناست وو، موږ سره تر څنګ ناست او د هغوی خبرې واورو.
دا اوس د ټکنالوژي په زمانه کې ځینې کسان همدغسې بهیرونه آنلاین جوړوي، د آنلاین بهیر د جوړېدو هڅه مو نه ده کړې؟
آنلاین بهیرو ډېرو دوستانو جوړ کړي دي، چې زه غړیتوب لرم او هغوی سره په اړیکه کې یم کله نا کله. خو دلته خو اقتصادي مشکل هم ډېر دی، کاروبار ده، او بعضې وختونه هم وخت تفاوت لري. مثلا یو سړی په لندن کې ده، یو سړی په جرمني کې ده، یو سړی په کابل کې دی، دلته د ټایم هم تفاوت لري. ډېر کم ورسره په اړیکه کې پاتې کېږم، خو په اړیکه کې حتما پاتې کېږم. او هغه دوستان چې شعرونه نشي د فیسبوک په پاڼه باندې، زه لولم ډېر وخت نا وخت، د هر چا شعر لولم.
فیسبوک ته به هم راشم، خو مخکې تر دې فیسبوک ته راشم، تاسو د کاروبار وویل، په ګردیز کې تاسو دکان درلود، په کابل کې مو هم دکان درلود، او اوس په هند کې دکان لري. په هند کې په کوم شهر کې تاسو دکان لري؟
په
ډیلی کې. د ګردیز، کابل او د ډیلی په دکانداری کې فرق څه ده؟
په افغانستان دکانداری ما ټوله کوي په مجموع کې، چې بهر ځای کې کبه ګردیز کا کبه کابل کې چار ځای وا، هغه دکانداری ډیره ساده وا او ډیره بسیطه وا. ولې چې هلته یو څه لازمه ګټه ترلاسه کېدای شوله، مثلا شاید په سل روپۍ راغلی په سلو شلو څلوېښت روپۍ به خرڅېدو. او دلته چې دلته خو ستونزه یې دا ده چې تعداد زیات ده، دکانونه هم زیات دي، خامخانو کاروبار ډېر دروند ده، ډېر ډېر کار به کوي او لږه ګټه به ترلاسه کوي. دغه تفاوت لري، نور تفاوت چې نشته ده.
مثلا په افغانستان کې د هندوانو او سکانو دکانونه نور افغانانو ته داسې ښکارېدل سي څه چې په نور بازار کې نه پیدا کېږي، نو د هندوانو او سکانو په دکانونو کې موندلی شي. څرنګه هماغه ورته شیان په هند کې هم خرڅوي؟
نه، اوسته خو بیل بیل کارونو باندې خلک اخته دي.
ستاسو خپل ژوند مې مطلب دی، ستاسو خپل دکان کې څه شي خرڅوي؟
د ما د موبایل اسسري ده، د موبایل کور د دې دکان مې ده، دا کار کوم. خو په افغانستان کې وقت دا وقت و، هغه ته چې هیڅ څه بونه و، د ټول جهان واردات موږ لرل، صادرات مو هم درلودل، چې هر شی په جهان کې په هر دولت کې تولیدېدل، په هر سیمه کې هغه به افغانستان ته واردېدو. دا خبره وقت وه. او په هند کې خو خپل تولیدات ډېر لري.
مخکې مو فیسبوک یاد کومل، فیسبوک ته به هم راشم. ستاسو د فیسبوک په پورتنۍ برخه کې په ټایم لاین کې د مختلف افغانانو عکس دی. یو پکې په کمیس پرتو کې ولاړ دی، ستاسو د رښتی په ځان کې ده، د سکانو ښکلې لونګۍ مو تړلې ده، ژوندلې په هزارګي جامو کې ده، یوې چپنې په ځان کې ده، یوې میرمنې حجاب کړی، یو نارینه پټکی تړلی دی، په کول والا هم تر سترګو کېږي. دا عکس مو څرنګه انتخاب کړی؟
دا عکس د پلوټلیزم لخوا نه موږ غوټل شوي وو. هغه ته د ټولو ملتونو د وروڼو ملتونو یو عکس یې اخیستلو، یوه برنامه یې درلوده، نه پېژنم چې شي په نومه. د هغې لپاره یې موږ ټول بولي وو پغمان ته. متاسفانه چې زه داسې خبر نه وم چې باید ملي لباس ولرو. ما ته تیار یم چې اوزه تیار یم، ما دریشي اخیستې وه ویله را ووزه. نو زه هماغه وخت ووتم، ورسره لاړم او دا عکس مې پغمان ته اخیستلو. دا ټول وروڼه ملتونه دي، د افغانستان ټول ملتونه دي. او دا عکس د ما ځکه خوښېږي چې زه ځان په افغانستان کې په ټولو ملتونو کې شمارم، یعنې سکان په ټولو ملتونو سره اړیکې لري. دا نه ده څوک ده، دا څوک نه ده، هزاره ده، پښتون ده، تاجک نه، دا خبره نشته، افغان ده او افغان ده بس.
بیا هم د فیسبوک په ارتباط، انجان صاحب، د ستر اسلامي عالم مولانا عبدالکلام آزاد کیسه تاسو په فیسبوک کې پورسو کې خبره کړې ده، هغه مشهوره کیسه چې د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو شاید نه وي اوریدلې او ځینو اوریدلې وي، چې د پلار ته سوي ډوډۍ ایښی وه، یعنی د مولانا ابوالکلام آزاد مور د ابوالکلام آزاد پلار ته سوي ډوډۍ ایښی وه، هغه په خوند خوند وخوړه. او مولانا آزاد وایي چې په هغه شپه چې زه د پلار کوټې ته ورغلم، چې ش شپه ورته ووایم، ما ترې پوښتنه وکړه چې په رښتیا ستا سوي ډوډۍ خوښه ده، چې صفتونه دې کول. او پلار یې وویل چې سوي ډوډۍ هیڅ زیان نه رسوي، خو غصه او سپکاوی د انسان روح ځپي. د عدم تشدد دا شایسته کیسه مو انجان صاحب د کوم مخاطب لپاره خبره کړې؟
دا ما ترجمه کړې ده، دا کیسه دا مې په دې خاطر خبره کړې ده چې موږ په افغانستان کې ډېر رنځېدلي دردېدلي یو. زه تنها هندوانو سکه نه یادوم، ټول افغانان. موږ تقریبا دغه پنځه لسیزې په لمبو کې تېرې کړې دي. نو لازمه ده هر چاته چې باید څوک ونه ځوروي، محبت وکړي، مینه وکړي او سوله وي. نو د مینې نه لوی شاید په دنیا کې نشته ده چې هغه زړونه ګنډي او کرکه خو طبعا زړونه ماتوي نه. دا یوازینی مقصد مې همدا و چې ټول موږ باید د مینې سره آشنا شو او مینه وکړو.
په امدی کې څه
ناخواله ورکه شي؟
او په دې مرکه کې مې مخکې هغه ستاسو یو بیت یاد کو، هغه مې سره به تکرار کوم چې دغه کیسه هم په هغه باندې صدق کوي چې تاسو ویلې دي چې په دین مذهب خو چاله یو بل سره نه پریکاوه. څرنګه کله چې تاسو د یو ستر دینی عالم مولانا ابو کلام آزاد کیسه راخلی، هلته چې نور سکان دي هغه بل ډول تاثر نه اخلي چې دی مسلمان عالم کیسه مو راخسته؟
په هندستان خو دا خبره بهي نشته دي. البته په ډېری بخنه سره دا یادونه باید وکړم چې په لرو بر پښتونخوا کې کله چې شاعران شعر لیکي نو هغوی هندو په ډېر سپکاوي سره یادوي یا نور عقیدو ته داسې خاص ارادتمند نه دي، خاص درناوی نه لري. دوی بو دیګو ته په شمار خلک ووي چې ورته درناوی لري او عزت یې کوي، لیکن په هندوستان کې بر عکس دلته دینی مذهبي او کلتوري او فرهنګي کرکه بیخي نشته ده، په نشته حساب ده. وی بو دیګو ته په شمار، لیکن په اکثریت کې نشته ده. نو دلته د ماته هندو مسلمان سیک د دین له لحاظ نه هم ماته یو ډول چې د حضرت بابا نانک سره پیرو یم، نو هغه کرکه بالکل نه مني. هغه ټول ډول چې ایک پتا ایک اس کے ہم بار تو میرا گرہائی یو لاریو پروردگار پیدائی اختیو ٹول مگا ٹول خیندی ہونا یو مگا بلتون لرو نچوک دخمن لرو نچوک ولاغ لرو مخالف لرو. نو ما پتی عقیدہ ما تا دا شایمانا نلی دا ہندو دا سکھ دا مسلمان دا سوک دا سوک نا دا بشار دا انسان دا دا انسانیت دردوائی باید ویشی عقیدہ دی ہر چا خپل کار دا چی بکوم عقیدہ دا غیر دا مبارک شا
بابا نانک مو یاد کو انجان صاحب یو وخت تاسو په افغانستان کې وی، نو طبیعي خبره ده د نورو افغان سکانو په رنگ به دا احساس ته سره و چې کله به وي چې طلایي ګنبده به له نږدې ګورئ. چې هند ته کله ولاړئ تاسو دې ګنبدې ته ورغلئ څه احساس مو کو؟
بالکل صاحب، لکه دغه مسلمانو خویندو وروڼو ته دا غوښتنه وي همیشه چې د مکې شریفې مدینه شریفې دیدارو کې همداسې د سکانو نه دا غوښتنه ده چې د دربار صاحب، اصلا نوم یې دربار صاحب ده خو دغه ګنبد چې طلایي ده انګلیسانو نوم ورباندې اخی ده ګولډن ټیمپل او په فارسي ترجمه شوی ده معبد طلایي په نوم. نو د دې لیدلو د دې زیارت کولو خو هر څه تمه لري، او هندوان هم ډېر اکثریت تمه لري ځي راځي، او په هندوستان کې خو بیا مسلمانان هندوان سکان ټول تګړه تګ لري. ولې چې ګردواره کې خو څلور دروازې وي د چا لپاره نه دي، د ټولو لپاره دي. که هغه په هر دین په هر عقیده باندې وي کولی شي چې راشي، نو خامخا مو تمه. او ډېر ځله دیدار مې کړی ده، خو سم نظر کېږي چې بر په دغه څو ورځو کې مې تګ ده ورسم او دیدارې وکړم.
تاسو چې کله په 1992 کال کې له افغانستانه ووتلئ بیا هند ته لاړئ، له هغه وروسته د دربار صاحب ته ورغلی او کنه پخوا هم ورغلی وئ؟
نه نه، اول ځل مې چې زه ورغلی وم.
په کوم کال؟
1992 کال کې.
په هغه کال چې مهاجر شوئ؟
او بالکل
مهاجر.
چې مهاجر شوم، او
د یو مذهبي انسان په صفت باندې چې کله یو ډېر مهم ځای ته ورتلئ څه احساس مو کوئ؟ کېدای شي چې را سره شریک کړئ؟
نو خامخا دا یو بل احساس وي. هغه وخت کې خو سړی بېخي له خپل ځانه وتلی وي، هغه احساس نه لري چې زه یم. ولې چې توازو دومره زیاته شي او کله چې هلته لاړ شي بیا په دې ځای کې بیا یو بل ډېر لوی مهم شاید دا ده چې هلته د تنه سکان نه دي چې تنه سیک وي. هندوان هم ځي، مسلمان هم ځي، سوی هم ځي، په هر دین او مذهب په هر عقیده چې وي هغه ټول ځي، څوک ممنت نه شي کولی. او همدارا چې بیا کله د دې لنګر ته ورځي چې تقریبا د ورځې یو لک نفر پورې هلته د لنګر یعنی مجاني ډوډۍ چې دی ګردواره لخوا جوړیږي او خوړل کېږي، نو هلته څنګ ته د هندو هم ناست ده، مسلمان هم ناست ده. نو بیا داسې احساس کوي چې صرف انسانیت د نور چې نه ګوري، نور چې په سترګو نه درته درځي.
یعنی هغه د عرفي خبره چې مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزانت کنه، داسې یو احساس وي. انجان صاحب تاسو چې په 1992 کال کې له افغانستان وتلی د پاکستان په لارې ووتلی، نو پاکستان ته تک سخت نه و؟
څه ووایم چې هغه څه رقم شېبې ما تېرې کړې دي. کله چې زه له خپله کوره ووتلم نو د جولای میاشت وه ګرمه، او پېښور ته لاړم. پېښور ته چې رسېدلو په لارې مو ډېر زحمتونه په ډېر تکلیفونه ولیدل، پاټکونه دلته ونیسه او چېرته څنګه خیر لنډی دا چې ورسېدلو. هلته چې لاړلو پېښور کښې مې د دوه درې شپې فکر کوم دوه درې شپې مې په ګردواره کښې تېرې کړلې په در یعنی محبت کښې. نو هغې نه وروسته مې یو کور ونیولو. ما دا فکر سوچ چې دلته به څو وخت پاتې شو او شرایط به ښه شي او بېرته به وطن ته ګرځو. نو لاړم چاینکو پیالې دا شیان مې د کارخانو بازار نه واخیستل، ولې چې مونږ په دغه وړو کپونو باندې عادت نه یو دغه هندوستان او پاکستان کښې چې خلک چای مای پکې چي. نو مونږ هغه ګیلاسونو سره عادت وو. زه راوړم چاینک مې هم راوړه، پیالې مې هم راوړلې. او کله چې ډبګرۍ ته راورسېدم دلته پولیس ونیولم. دې خوا را شه سیټه چېرې راوړې دي؟ ما وې چینی ده. خلاص که چې خلاص نه کړو او کراکری راوړې هغه هم امپورټډ او ته وایي چینی ما ته خو دې تا په ژبه اوس کراکری اوتاری دی ما په ژبه چینی دندې څه ګناه کړې وای دا چې تو تاڼې ده ما ګنا څه کړې ده وای بس خبرې ډېرې ما کو وړاندې سه خو جیب نه مې 50 روپۍ راوباسله ما دغه وخت له پرېمې ده وای د ورتې دي 50 روپۍ ده لسګون مې ورکړه ما دغه وخت نور چې نه لرم باید تراشي کړم وای دلته دې بیا ونه ګورم ما دلته څه چې پاکستان کې به مې ونه ګورې بس هغه چې بېرته مې کټه بار کړله او کور والا نه مې مزرت وغوښتلو خو هغه هم ډېر ښه سړی و خدای دې کور آباد لري د پېښور و ډېر ښه سړی و هغه اډوانس مې چې ورکړی هغه هم بېرته راکړلو او د ډوډۍ هغه پخه کړه تر لاهوره پورې یې وخورم د خپل کور نه او زه لاړم لاهور ته 15 شپې په لاهور کښې لاهور نه بېرته په ویزه خو اخیستې وه لاړم هند ته بس هماغه ورځ چې تر نن ورځې پورې په هند کې یم
لاهور چې کله د په سرحد باندې د هند لور ته اوښتی کنه بیا وروسته په سرحد کې هلته څه ستونزه نه وه څه مشکل نه و
خامخا ستونزه وه خو موږ ویزه درلودله موږ ویزه اخیستې وه د هند د پاکستان ویزه مو هم وه د هند ویزه مو هم وه
یعنی چې ویزه وي بیا په سرحد باندې څه مشکل نه جوړوي پاکستاني سرحدي ساتونکي
نه هغه وخت کې خو دا خبرې نه اوس لږ مشکلات زیات شوي دي هغه وخت ډېر مشکل نه و
بیا له په هند کې چېرته لاړې اول ځل
پاوسه خو زه نه بلد وم چې کله هغه ته ورسره د پاکستان کراس کړو امرتسر ته او د موږ ریل ګاډۍ خو سیده ډیلی کې کوزولو هغه مستقیم د لاهور نه ډیلی تلو نو ډیلی کې کته شوم نور ماته نه مانی چې چیرته لاړ شم چیرته لاړ نه شم نو هغه ریل نه چې راکته شولو اورګاډۍ نه خلک ولاړ د ډرایوران اکثریت ولې هغوی ته معلوم و چې دغه مهاجر رضی او د کډي بارې کډي راوي وایي چیرته ځې ما چې زه ډیلی ته ځم په دې چې ماته نه مانی چې زه چیرته یم و چې دلی کې خو یې خدای ډیرای دا کنه دلی کې چیرته ځي مزه خو نه پیګم دا کابلیان چیرته ځي افغانان نه پیژن او چې ما اکثریت نه پیژنې خو د کابلیان په نوم پیژنې ما دا کابلیان چیرته ځي وای زه خو نه خبر یو بل ډرایور غږ را باندې کوی دا بوز ته لګنګر ته دوی هلته ځي نو هغه وخت موټر کې مې بار واچول او زیرا وسنه مت لګنګر ته وای چیرته ځي ما زه نه خبر بیا یې پښتنه وکړه د کابلیان چیرته ځي بیا د پېښوریان دلته چې په اوسه وختم کال کې ماجر شوي دي راغلي دلته درمسال ده گوردوارا جا ها گوردوارا تا خلق و چال تا بوسیال تا بونگو بوتل و قطع کلو ایوانی ما میاش نال تا گوردواری که تیره کل اغیر نوست همین بیاد زان تا کور بونی بولو
یعنی لبچان و سر پا گوردوارا که وی او بخشی دا ایوانی ما میاش؟
او بچان و سر بلکل یو زنو ما تقریبا یو شپتا بیا اتیا فامیل با هر او رتلل و تلل چه تا چا با کور نیولو چا تا با چو پا پیزل شپو که چو پا لش شپو که چو پیزل شپو که چا تا با چا با کور نیولو کور تا با لارد اول با هم دلتا کسیدل هم داغه مرکز و دیر هم رست دوی مکسره کرده دا کوری ودان
انجان سب که تیر جوان تا بیر تا مخه کرم استاس پخوانی جوان تا دی افغانستان مو با دی چه یادیش کم شای
افغانستان خودی ما مرده ما خپوی پکی کردی دی افغانستان هوا د افغانستان خاوره د افغانستان رنگ د افغانستان خون د افغانستان ژبه هر څه مې یادېږي هېڅ شی مې هم نه دي هېر شوي هغه د خزان وهلې پاڼې مې هم نه هېرېږي او نه به هېرې شي تر مرګه پورې
یعنی داسې کومه کیسه دې په یاد ده چې فرضاً په افغانستان کې دغه اوس چې ذهن ته راشي دغه اوس چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي او له موږ سره یې شریکه کوي او له اورېدونکو سره
یعنی څنګه کیسه
یعنی یوه جالبه خاطره د افغانستان د ژوند
جالبه خاطره دا ده چې د ما ورور شهید شولو په 1985 کال کښې فکر کوم نو هغه شهید شولو
په کوم ځای کښې هلته
د په ګردېز کښې نو نسیم ګل رنجبر هغه وخت کښې په ولایتي کمیټې کښې و د توتاخیرو فکر کوم نو هغه د مونږ د مړي لرګي د بازار نه تر شمشان یعنی د هندوانو سکانو هدیرې ته لرګي ده وړي وو مونږ نه وو په خبر کله چې لرګي اخیستلو ته یو سړی لاړلو وایي چې خیرت دا څوک مړي وایي ملک صاحب زوی وایي هغه خو لرګي چا یوړل چا یوړل وایي د تاسو غوندې نه وو خو نه پوهېږم یو یوړل لرګي دوکاندار ورته ویلي وو نو لرګي وړي وو هلته دغه ټول د مونږ همسایهګان او پېژندونکي مو چې څوک وو دا ټول هلته حاضر ولاړ وو مونږ چې مراسم خلاص شول شپې چې راغلو د ګردېز محلي راډیو نه د فاتحې اعلان ورسول نو دغه همداسې نورې ډېرې جالبې خاطرې دي چې نه مېرېږي خو دا خاطره خو د مرګ د ژوند تر وروستۍ سرګۍ پورې به د ما په زړه کښې ګندل شوي وي دومره مینه محبت مونږ سره کېدو او شوی ده
او د درس په وخت کښې کله نا کله به سکانو ته په مکتبونو کښې ځینو خلکو آزار و اذیت کاوه لیکن کله ناکله بډیر نازول کېدل د سید ناس کوم خاطره په یاد ده مکتب په دوره کې
وو بالکل د شاعرۍ ته چې متوجه کړم د استاد یاد بخیر هغه موس وطن کې نه ده عبدالودود خان زه یې ترانه ته انتخاب کړم ما فکر کوم وم سنت کوم کښ په دم کوم دقیقې نه په یاد دي زه ترانه ته انتخاب کړم هغه ترانه مې چې وله استاد هغه نو استاد د شاعرۍ سره نور هم مینه زیاته شو به هی نه زولو د حقیقت ده د هغه نه بغیر د ما تلورم تلګي کې چې د داوود خان په وخت کې مشتنی امتحانونه وو هر مېش به امتحان وو نو یو استاد د موږ مفتی صاحب نوم ما نه شو د خدای دی وبخي هغه په دې دنیا کې نشو نو د قران شریف او د دنیا ته سات کې موږ وته د ټولې دوه سره د سنت نه بوتل نو کله چې دا یو استاد ولل ته موږ نو د موږ ته ویل وای مو وځی کینه موږ کینه ولو اگر چې موږ خفه شول چې ولې د سیم سره کې خو ورسه مته ویل وای ست زکه ګټه بدرته وکي او تر دې هدا پورې چې موږ قرآن شریف زکړایو اوس خو بدبختانه رانه هیر ده لکه څه مې په یاد ده او په هم امتحانونو کې ممیز په صفت به هم ځنی ولما څلورم سیم بزنس سیم کې ومه د ممیز په صفت به ځین ته خبرونه یو ورځ د وزارت تعلیم او تربیه غره آیات راغلو نو کله چې آیات چیکینګ کول چیکینګ کول نو مې ولې کول استاد نن دې شوکې ګوري د امتحان وای ممیز څوک ده وای دا ولا نغې چې استاد به خنه غوړم غرواني او وخت ډیر تیریږي ټوکې مکو وای ټوکې نه درسره کوم همدا مې ممیز ده دا د نومې لیکل شوې ده نو حیران پاتې شو لغوي وای چې د قرآن شریف څه پیږي وای چې په سوال ته نو غو نه مونږ نه پښتنه وکړه چې فکر کوم د جمیل مونږ پښتنه رانه ده څه مو تکرار کړو نو هغه خوږه خاطرې دې مونږ نه یریږي ډیر مهربان او سازان نیو ډیر مهربان ملګری دوستان نیو او دی اوس هم دی چې ډیر په یواد کې ډیر دی ونه بار دی اوس هم دومره مینه چې ما سره کوي او د ټول څه کانو سره ډیر محبت کوي چې هر دوند ځنه لري
انجن صاحب ستاسو د بچانو عکسونه کله ناکله په فیسبوک خبروي خصوصا چې کلیزه وي کنه بیا چې ما کله ورته کتلې ډیر خلک لایک هم درکوي او مبارکيان هم درکوي د ستاسو د بچانو هم ل افغانستان سره رابطه پاتې ده او کنه رو روش کې دلې ده ځکه چې ځینې خې په هند کې پیدا شوې دي
جالبه خاطره در سره شریک کم یو کس په جرمنی کې پیدا شو و افغانو د کندریانو هندو نو دده واده و دلته په دلی کې دلته دمګه یو خپلوان و هغه کره راغله و دغه خپلو نو موږ واده ته غوښتي وو زه چې کارلم نن به هغه مشره مېرمن خو اوله مېرمن مې نه ده ما دویم واده کړی ده نو هغه مېرمن ته ما وویل خدای بخلي ته چې توفه یو سودا سایه خو د اروپا دلته پیدا شوې هلته لوی شوې وایي زه څه خبر زه څه پیږم چې اروپا کې څه رقم ده ته د خپل ملګري نه پوښتنه وکړه هغه به درته ووایي نو کله چې زه لاړم ما دغه کور ته د واده کور ته ځم او پاس خېټه ما درېم منزل کې کور وو نو دروازه خلاصه ده او دای نازه په یو چوکۍ باندې خو کې پیښورې چپلې دي او مهرون کلر مهرون رنگ دغه هغه قنداری دوخت کمیس پرتګیا غوسه ده او لاسونه نیول دي لاسونه سره دي نو البته چې ما ولې د ما خپل مېرمنې ته ولته څو پس نور مړو د خبره ورته ما ده خو د موږ خو خیر نه وخت ور شو خو دغه شل کال کېږي چې په جرمني کې د جرمني کې پیدا شوی خو که شل کال ته سیم افغانیت افغان بو افغان افغانیت لمنځ نه ځي نو زه په دې مطمئن یم چې د ما اولادونه شاید د زما کومه مثال چې زده افغانان دي المسیب و میم افغانان دي هغه نه بعد نو خدای پیږي چې څه بوي څه بنی او دای لاره چې خدای د وطن قرار کړي چې بیرته وطن ته لاړ شو او بیرته خپل ژوند پیدا مو ورکول ته
انجان صاحب هغه د احمد شاه بابا خبره چې د ډیلی تخت هیروم چې را یاد کړم زما د ښکلې پښتونخوا د غرو سرونه همدا احساس ته سره د ډیر مننه چې پرې خبرونه کې لاسو دی رادیو سره حاضر شوی خدای مو لره
منن لتا سونه لا وردون کنه منن چې تاسو وخت راکړل او د ما د ترخی او خوږی خبرې مو وکړي
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے رانا مخواڑا خوشحاله سفر وکړه خدای برابر دوران زما سخت نه چاري دا شین خاله زما سخت نه چاري دا شین خاله لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان